アーサーラジオ。
السلام علیکم او سهار بخیر فغون فن کی د سهار او بجیسوی د ازادی رادیو د نن ورځې خبرونه د معمول په څیر په دوو سهار نه یو خبری مجلو پیلو چې هر یو ډیر ش دقیقې ده په لومړی خبری مجله کې اوري چې په اسلام آباد کې نن په څلور ارخیزه غونډه کې د سولې د پروسی پر بیا پیل خبرې کیږي په دې اړه مو له کارپوهانو سره هم خبرې کړې دي نن د شنبه ده د مرغومی اجر 28 د جنوري میاشتې 18 آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي له خبرونو یې پیلو افغان ولسمشر نورو دولتی چارواکو او بیلا بیلو ټولونو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپره کړي ولسمشر ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ د پاکستان لوی درسیس پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر مځکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ سي افغانستان پاکستان امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا اپیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی دوی ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دې غونډه کې برخه اخلي
موږ په دغو خبرو کې برخه اخلو دا به یو فرصت وي تر څو له افغانستان پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپله همکاري پراخه کړو موږ ډېر پخوا له ویلي وو چې غواړو دغسې یوه سوله په افغانستان کې ووینو دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرانس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تېره میاشت مو وکړې
په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه نور جزئیات په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولونو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه لوبه افغانستان پیل کړه د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې زیمبابوې ته د 216 منډو هدف ورکړ خو په نولسم اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 104 منډې کړې وې محمد شهزاد محمدی چې په وشپېتو بالونې یې 113 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل سو د کرکټ ملي ټیم مدیر یا منیجر شیراغا همکار له شارجې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د کرکټ د بریا په خوښۍ کې هوایي ډزې ونه کړي
د کرکټ مینوال نه دا هیله ده چې تعالی د نوړه شي د خلکو خوشحالي مه په غم بدلوي دغه هوایي فایرنګ یا ډز نه چې دا ډډه وکړي ځکه چې هغه چاته معلومات کېږي چې په چا دا غم راځي
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړۍ شل اوره مسابقه هم د 15 منډو په توپیر وګټله ولسمشر ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي
داعش ایموږ خاورې کې ځای نه لري مرګ غواړو وزیری صاحب عملیاتونه د ترتیب کړه ولس سره په ګډ او دوام ورکړئ او بمباري ته به دوام ورکړئ
ولسمشر په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې په وروستیو رپورټونو کې ویل سوي چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی د پاکستان لوی درسیس پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر مځکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ سي جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یو برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي تر دې مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم پاکستان ته سفر کړی و د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر یو اتیا ته ورسید چې لږ تر لږه د 500 تنه ملکیان دي د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی وایي د النصره جبهه درویشت جنگیالی او د سوریه د رژیم شپږ نور مخالفان هغه وخت وژل سول چې د روسي هوایی بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو او زندانیانو په شمول 350 نور کسان هم وژل سوي دي. په وژل سوو ولسي خلکو کې لږ تر لږه 2 ښځې او یو کوچنی هم شامل دی. د ترکی امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند یا PKK 2 مشکوک غړي وژلي دي. د دغه ګوند شاوخوا 12 کسان د هیواد په ختیځ کې په وان ولایت کې وژل سوي او د عراق اردو اعلان وکړ چې 40 کسان نور د جمعې په ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې وژل سوي دي. چارواکو ویل چې یو عسکر او یو پولیس هم وړمه ورځ په کوردمیشتي ښار دیار بکر کې وژل سوي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه یوه چټه منفي 12، آسمان یو ریاض د اورښت احتمال شته. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 چټه منفي 1، آسمان به وریاض وي د اورښت احتمال شته. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه منفي 4، آسمان یو ریاض د اورښت احتمال شته. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 چې تڅلور، آسمان زایځي ورځ. په هرات کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 چې منفي 2. په جلال آباد کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 چې 2. په مزار شریف ښار کې آسمان اوریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 14 چې 3. په غزنی کې به آسمان اوریاز وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 8 چې منفي 4. او په ګردیز کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3 چې منفي 2 درجه اټکل شوی دی.
نجیب زمان د هوا له حاله خبر کړو. د خبری مجلې پر اپرونی کې ورچی په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. یو کارپو
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدل سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي.
جمهوری ریاست وی د اسلام آباد د نننۍ غونډې په تړاو د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څارل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
داعش ایموک خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ. د ژوند په رنګونو کې د یوې خوارې ښځې له دردونو خبرېږو. تر اونیو بجو نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. نور مسایل هم څېړو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبان استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دې غونډې ځکه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یوه میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل اتساري. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډې کې د امریکا او چین ګډون کیدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایه کې باید
د غونډې له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هیلې بخونکې وي. دغه غونډې هیلې تازه کړې دي، خو ښایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی. کیدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو وڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده، او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغسې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کیدای نشي، او په دې لاره کې لا اوږد مزل پاتې دی. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړۍ مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جوړېدونکې نننۍ څلور اړخیزه غونډه د دې پروسې لپاره مهم ارزوي.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کېدونکې څلور اړخیزه غونډه د دغه پروسې او په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه بولي او د ښو نتیجو هیله تلې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي به نن د افغانستان د سولې په لړ کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړي. د دغه غونډې د جوړولو پریکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تېر کال په ډسمبر میاشت کې هغه مهال وشوه چې ښاغلي راحیل شریف کابل ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې ځنډیدلې پروسې په اړه غور وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو تېر کال پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و، چې د امریکا او چین استازو هم پکې د څارونکو په توګه ګډون درلود. که څه هم په لومړي پړاو کې طالبان او افغان حکومت د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي وو، خو د سولې د خبرو دویم پړاو د تېر کال په جولای میاشت کې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ځنډیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغانستان د سولې په لړ کې غونډه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او چین په ځانګړي ګډون دا غونډه مهمه بولي او د ښو نتیجو تمه ترې لري. د سیاسي او افغان چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي، ځکه چې وړاندې به کله په افغانستان کې تشدد زیات شي نو بیا به د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې او هغې به بیا په امنیت او دغه د سولې په عمل باندې یو ډېر منفي اغېز کېده. چین ځکه مهم دی چې چین افغان حکومت سره هم ډېر ښه تعلقات دي، پاکستان سرم دی او طالبانو سره هم دغه مازی کې دغه اړیکې پاتې شوې دي، دغه غونډې شوې دي.
په اسلام آباد کې دغه سر ورخیزه غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی او ویل کیږي چې د افغان طالبانو استازي لا په دغه سر ورخیزه غونډه کې ګډون نه لري.
په همدې اړه کې جمهوري ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې به داسې چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې به د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څارل کیږي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله مند دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. د جمهوری ریاست مرستیال وایان ظفر هاشمی وایي د اسلام آباد په غونډه کې د سولې لپاره تګلاره ټاکل کیږي او په دې خبرې کیږي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان، چین او امریکا رول باید څه وي. ښاغلی هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نړیوالو متحدینو هم د افغان حکومت له دې طرح ملاتړ کړی چې له مخې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې څارل کیږي.
پخوا زموږ لویه ستونزه دا وه چې ژمنې به کېدلې خو عملي کېدې نه. اوس دا تثبیت میکانیزم چې جوړیږي له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. که پاکستان وایي چې موږ دغه کار کوو، داسې میکانیزم به موجود وي چې یو درېیم هیواد دغه همکاري تثبیت کړي او همدې زموږ هیلې زیاتې کړي.
د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو معینان او د افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. په ورته وخت کې یوې بلې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له اسلام آباد به وغوښتل شي چې کم تر کمه څلور ډلې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرچینې وویل چې تر حمل میاشتې پورې به پاکستان ته مهلت ورکول شي چې د ملا اختر محمد منصور، ملا محمد رسول او عبدالقیوم ذاکر ډلې او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي. افغان حکومت وایي که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کیږي، د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په همغږۍ به یې په وړاندې عملیات کیږي. بل لور ته د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد الله مزدی وایي چې د پاکستانی طالبانو په اشاره په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه تیزه شوې او افغان حکومت باید دې مسئلې ته جدي پام وکړي.
د پاکستانی طالبانو یو پلاوی راغلی د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې له طالبانو سره کتلي. دوی غواړي جګړه نور هم توده کړي، د دوی ترمنځ همغږي رامنځته کړي. دې خطر ته باید دولت متوجه وي.
اوس به معلومه شي چې رښتیا هم تر حمل میاشتې پورې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې طرحه کومې نتیجې ته رسیږي او که بیا هم د سولې خبرې لکه د پخوا په څیر بې نتیجې پای ته رسیږي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. ولسمشر ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر مځکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر یو اتیا ته ورسېد چې لږ تر لږه 250 تنه ملکیان دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند 2 مشکوک غړي وژلي دي. او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې د سیمې او هیوادونو د ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. دغه غونډه نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی په حواله لیکلي چې د دغو څلورو هیوادونو استازي په دې غونډه کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو بحث کوي. ورځپاڼه لیکي کابل ته تیره میاشت د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دې څلور اړخیزې غونډې پر جوړولو موافقه وسوه. واشنگتن پوسټ لیکي په نننیو خبرو کې وسلوال طالبان ګډون نه لري. د ورځپاڼې په حواله دغه ډله له 15 کلونو راهیسې د افغان حکومت پر ضد چې د امریکا ملاتړ ورسره دی جنګیږي او په وروستیو کې یې خپلې حملې شدیدې کړې دي. په لیکنې کې راغلي د طالبانو په ډله کې د قدرت پر سر جګړې دا پوښتنه ولاړه کړې که د سولې خبرې بیا پیل سي څوک به د دغو سختریزو وسلوالو په استازیتوب په دغو مذاکرو کې ګډون کوي. امریکایي ټمپا بی ټایمز ورځپاڼې هم پر دې څلور اړخیزې غونډې تمرکز کړی او لیکلی دی چې د افغانستان د مدني ټولنې ډلو د سولې د هر اړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یوې مدني فعالې سونیا اسلمي ویلي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره په دې پروسه کې د ښځو ګډون ضروري دی. ورځپاڼې د لیکنې په دوام د اسلمي له قوله لیکلي افغان حکومت باید دغه مسله په لومړیتوب کې ونیسي. له هند خبریدونکي ورځپاڼې دی هندو بیا څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي دا باوري خبره ده چې پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ډله نفوذ لري. په لیکنې کې راغلي په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې سوي دي. دی هندو ورځپاڼې لیکي افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو او بل د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو په ملاتړ چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې فعال دي تورن کړی دی. د لیکنې په دوام لولو زیات کسان پرې باور دي چې د وسلوالو طالبانو مشران د کوټې او پېښور په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پراته دي حضور لري. او د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز لیکلي په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان هیات مشري کوي. ډیلی ټایمز لیکي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي د سولې د خبرو پر لارو چارو او امکاناتو خبرې سره کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داعش ډله د هیواد په خاوره کې ځای نه لري او مرګ یې غواړي. نوموړي پرون ننګرهار ته د سفر پر مهال امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې د وسلوالو او غاصبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییزو چارواکو او ولسونو پکې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش امو خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو. امستانک ځای صاحب، احمد مر صاحب په دې برخه کې ډېر کارونه کړي دي، زونه مننه کوم. اما اوس په ټینګ لاس وزیري صاحب عملیاتونه د ترتیب که ولس سره په ګډ او دوام ورکوي او بمباري ته به دوام ورکوي.
دارنګه نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شوو ځمکو په اړه یې امنیه قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاصې کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم. لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله. که توانې نه لرې جنرال د افغانستان جکسماته ووایه چې نه سم کوی.
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی رالیږي او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچې مقرر سوي تشخیص سي او لرې سي. همدارنګه ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات سوي، دوم برخه کې راس.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ د سیمې ته ګټور وباله او زیاته یې کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا څو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام یې ځان ته راړولی او هغه دا و چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغې محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې په ادارو کې به د سره تعینات او تغییرات کېږي او په ده کې مستقیما په والیانو هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیه قمندان مستقیما غږ وکړو چې د محکمې نه د دوی د ګرفتارۍ امر واخله. نو دده نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. انشاءالله امیدوار خدای ته یو چې دی به په دې خپل وعدو باندې به ثابت قدمه پاتې شي.
په دې هیله یو چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په دې ننګرهار کې دي، لکه والي د ننګرهار، د امنیې قومندان، د کلي اردو قومندان، دوی باید د دغه ولسمشر همدغه هدایت دي، د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي. نه نور دوی څه غواړي، یعنې دوی ته په کار ده چې نور د ولسمشر هر خبره، یعنې هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکو د غصب په اړه کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې چې کومه خبره وکړه، نو واضح ده چې دوی باید عملي
کتونکي وایي که چیرې ولسمشر ولسونو سره کړې ژمنې عملي کړي نو په ختیځه سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
د کرکټ ملي ټیم پرون له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري، دویمه شل اوریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. افغانستان تر دې مخکې دغه هیواد ته د یو ورځنیو مسابقو په لړۍ کې هم ماتې ورکړې ده. سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه وپوښتل چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورساوه.
په شلوري سیالیو کې واقعا افغانستان د ډیزل ډېر ښه وځلېدی. د آی سی سی په رینکینګ کې موږ نه هم مقام کې پاتې شو د 2018 کال پورې، او کچېرته موږ په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې چې په 2018 مارچ نړیوال جام په هندوستان، هلته هم یو دوه فل ممبر ته ماتې ورکو او بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو، یعنې اتم مقام باخو. او په 500 سیالیو کې هم تر 2018 کال پورې په لسم یا په ټاپ ټین کې پاتې شو. په دې کې که تاسو وګورئ، یوه ګټه خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمینانو کې ټی ټوینټي کې اتم مقام دپاره شهزاد محمدي چې د دنیا په سطح هغه ټاپ بیټسمینان راله هغه کراله.
راتلونکي نورې لوبې هم چا سره دي او کله به وي؟
راتلونکي لوبې مو بنګلادیش سره دي، آسیایي جام ته به انشاءالله کوالیفای راوند دی، او دغه نه د آسیایي جام نه وروسته به بیا خیره سره هندوستان ته د مارچ په اتم او نړیوال جام کې به انشاءالله اشتراک وکړو.
په لوبه کې په وروستیو برخو کې نوي لوبغاړي داخل سول د افغانستان ټیم ته، لدینه ری تاسو هدف څو؟ یو خو راشد خان او څنګه په دې وروستیو لوبو کې هم یو بل لوبغاړی هم هغه داخل سو، هغه هم خو وزلید. یعنی تاسو غواړئ چې نور نوی لوبغاړی داخل کړئ ټیم تک څنګه؟
بالکل، د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې نو ځوانانو ته چانس ورکړو، او خصوصا په دغه روانو لوبو کې تاسو ولیدل چې نوی ځوانان څومره ښه ځلېدلي. اما موږ هغه پخوانی لوبغاړي په خپل ځای باندې د قدر او د عزت وړ لوګړی دی، ما کوشش وکړم چې څنګه کولای شي چې هغه ځوانان ته چې ښه استعداد ښودلی دی هغه ته بیا هم په نړیوال جام کې پاتې جاته ونډه واخلي.
د کرکټ بورډ مرسیال حاجي عزیز الله فضلي و چې له شارجې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. افغانستان پرون زیمبابوې ته په دویمه شل اوره نړیواله مسابقه کې هم ماتې ورکړه.
عبدالواسی ارمانی لولوګره په خپل پیغام کې لیکلي، خدای دې وکړي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه د سولې د راتللو پیلامه شي. پاکستان خو پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم غوړې وعده ورکړې وي، خو هغه وعده عملی نشوي. لطف الله زابل لیکلي، د افغانانو غوښتنه کوم چې د سولې لپاره دعا وکړي، ځکه ډیر ورته تږي. شاولی هلمندوال له هلمنده، له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوو هغو ولایتونو او ولسوالیو ته افغان قواوې ولیږي چې هلته وسلوال حضور لري، څو دغه وسلوال له ماتې سره مخامخ شي. محمد عارف هاشمی لیکلي، د لوګر په زیاتو دولتي ادارو کې رشوت اخیستل کیږي، هیله ده دولت د دغه ستونزې مخه ونیسي. محمد اسلم له خوست لیکلي، افغانستان تیره شپه د زیمبابوې په وړاندې ښایسته لوبه وکړه. داود بادزی له کندهارا ټول افغانانو ته د کرکټ ملي ټیم د تیرې شپې د بریا له کبله مبارکي ورکړې ده. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څمکنوی ولسوالۍ څخه په خپل استولي پیغام کې د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د نورو بریاو هیله کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه یې له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه وبلله. دغه کمیسیون مسؤلین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سوي وویل چې په هیواد کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په هیواد کې د بچبازي پدیدې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقونو خپلوا کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ییز مشر شمس الله احمدزی چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی و، له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقونو وضعیت ته خاص پام وکړي.
تاوتریخوالی ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتېږي. د ښځو او ماشومانو وژل او ورباندې له تجاوز څخه نیولې، بیا د ماشومانو قاچاق او له دوی څخه په جګړه کې استفاده کول، او همدارنګه باید ووایم چې په 2015 کال کې د دولت پلوو او وسلوالو ترمنځ په جګړو کې 4216 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې دا له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د افغانستان د بشر حقونو خپلوا کمیسیون د معلوماتو په اساس دا مهال د هیواد په زندانونو کې 28000 تنه په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه ردوي. د دې وزارت وین صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پولیس ملی
پولیسو یوه مهمه دنده دا ده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجې ستونزه حل شوې ده، او بله دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، تر ډیره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلوا کمیسیون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسیون د بشري حقونو په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسیون په هیواد کې روانه نامنۍ د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداري ورکوي که یاد موضوع جدي ونه نیول سي، په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ژوند رنگونه
کونډه ښځه یم، زمن مې مړ دي، جنوکۍ په هوایي دي، څراغ یم، د ورور په کال ناست دی، کتغ نه لرم، بوړه نه لرم، داسې یخ مې کېږي چې هغه جراب یې مسته چې په خویه کې مې یې پخه کړم، څنګه چلو؟
مېړه دې څه وخت مړ شوی ده؟
مېړه مې پسرلی مړ شو.
پسرلی؟ بیا څوک نه و چې سره اوسي ځکه دلته راغلي؟
هو، هلته هېڅ څوک نه و، په ورور کال ته مې راغلم، ورور مې راوست.
اوس د ورور کال کې دې څوک څوک دي؟
دي نو څه چې ورورونه مې دي، ورونه مې دي.
ښه، څنګه ده دلته دې بیا ژوند ښه ده؟
ولا اوس خو ښه ده. نو
قدر عزت دې کوي؟
ولې نه کوي.
خپل کور دې څه کوي؟ هغه کالي شیان
هغه مې خپلې لور ته تحویل کړم. لور مې واده کړې، هفته وچې چې هلته مې تحویل کړي دي.
ته خپله یوازې راغلې؟
یوازې کاسه بدن کړم.
یواز د خپل دی غاړي کالي دی راوړل
نه کړ کالي مې راوړل عمر مې دی ورندار دې کړم را پسر
خو دې چې مې ځوندای وزوند دې څنګه وخو
خو نو خپل چار واره کې دا خصمه چر راوړل
زمون دې څنګه مرسوله
زمون خدا را نه وخت خور واره واره
څه کوي
په یخ کې مرسول
هو
کدي کور دې کارو پښتنه در نه وکم شې دې زری دې کور په کارو کې
هیچ څنګه نه دی د خور خدا ته څه وته
دا خور دې دا
ډوډۍ په خول څنګه
تابې نه پکړې
په تابې خو پاسې دې په خول کې سره تیرول
مدا نه سره تیر وهل را باندې خوري کې نه باندې نه
چا وهلې
نه نه وهلم کان
وای سمې په هغه بیا دې ذکر کنه
هو بیا مل ذکر
اوس له ستار فروخ سره اوسی
آقای صالح شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. به دومین مجله خبری صبحانه رادیو زدی خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 ماه جدی سال 1394 شمسی برابر است به 11 ماه جنوری سال 2016 میلادی. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه میشنوید که اسلام آباد امروز میزبان نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین است. برخی روزنامه های بین المللی هم در مطالبشان در مورد افغانستان روی همین نشست تمرکز کردند. در ادامه برنامه نگاهی به این روزنامه ها میاندازیم و صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی می‌شنوید. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان روی مبارزه جدی با داعش تاکید کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره زیمبابوه را شکست داد و لوی دریسیز پاکستان اطمینان داده است که هر نوع تهدید بر تمامیت ارضی عربستان سعودی منتج به عکس العمل جدی اسلام آباد خواهد شد. تفصیل اخبار. اسلام آباد امروز میزبان یک نشست 4 جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان است. در این جلسه نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین اشتراک میکنند. مقامات حکومت افغانستان میگویند هدف این نشست 4 جانبه ایجاد یک نقشه راه برای مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تازگی در واشنگتن گفت که برای حمایت از روند صلح افغانستان در این اجلاس اشتراک میکنند.
ما پلان داریم که در این نشست اشتراک کنیم. این یک فرصتی خواهد بود تا مشارکت خود را با افغانستان، پاکستان و چین در حمایت از پروسه مصالحه به رهبری و مالکیت افغانها بیشتر بسازیم. برگزاری این نشست پیگیری خوب و مهم بحث‌های کنفرانس قلب آسیا است که در مورد آن ماه گذشته صحبت کردیم.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ریاست هیئت افغان را در این نشست به عهده دارد. اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه افغانستان به نمایندگی از کشورش در آن اشتراک می کند. رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقام‌های دولتی و نهادهای مختلف پیروزی دیروز تیم ملی کرکت این کشور را مبارکباد گفتند. تیم ملی کرکت افغانستان به روز یک شنبه در دومین بازی بین‌المللی 20 اوره در شهر شارجه امارات متحده عرب زیمبابوه را با تفاوت 81-2 شکست داد. مسابقه را نخست افغانستان آغاز کرد و با از دست دادن 6 بازیکنش برای زیمبابوه 216-2 هدف تعیین کرد. اما تمام این بازیکنان زیمبابوه در اوور 19 در حالی از بازی خارج شدند که صرف 134-2 انجام داده بودند. محمد شهزاد در 67 بال 118-2 انجام داد و تا آخر از مسابقه خارج نشد و به این ترتیب پیروزی افغانستان را یقینی ساخت و بازیکن برتر شناخته شد. شیراغا همکار مدیر تیم ملی کرکت افغانستان از شارجه در صحبت با رادیو آزادی از افغانها خواست که برای استقبال از پیروزی تیم ملی کرکت دست به فیرهای شادیانه نزنند. رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه جدی با داعش در این کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی دیروز در جریان بازدید از ولایت ننگرهار به باشنده های ولایات شرقی اطمینان داد که حکومت در راستای تامین امنیت این ولایات توجه لازم میکند.
داعش امو خاوری که زای نلری مرگ غواړو. وزیری صاحب عملیاتونه ده ترتیب که اول سر پگت او دوام ورکی او بمباری تا دوام ورکی.
رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه در حال به ولایت ننگرهار رفت و در آنجا از مبارزه جدی با داعش سخن زد که به اساس گزارشات داعش در برخی از ولسوالی های این ولایت حضور گسترده دارد. ادامه خبرها. لوی دریستیس پاکستان اطمینان داده است که هر نوع تهدید بر تمامیت ارضی عربستان سعودی منتج به عکس العمل جدی اسلام آباد خواهد شد. جنرال راحیل شریف لوی دریستیس اردوی پاکستان این مسئله را دیروز به شهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی و معاون ولیعهد این کشور ابراز کرد. وزیر دفاع عربستان سعودی دیروز از پاکستان بازدید کرد. لوی دریستیس پاکستان گفت هر تهدید به تمامیت ارضی عربستان سعودی پاسخ جدی را از سوی پاکستان در بر خواهد داشت. دیدار وزیر دفاع عربستان سعودی بخشی از تلاش‌های حکومت سعودی برای جلب حمایت پاکستان در حال است که ریاض درگیر یک جنجال دیپلماتیک با تهران شده است. نیروهای امنیتی ترکیه 32 عضو مظنون PKK یا حزب کارگران کردستان را در جریان اخیر هفته گذشته کشتند. بیش از 10 تن از تندروان گروه PKK که فعالیت آن در ترکیه منع است در ولایت شرقی وان کشته شدند. اردوی ترکیه از کشته شدن 20 تندرو دیگر به روز شنبه در جنوب شرقی این کشور در نزدیکی سرحد با عراق خبر داده است. و گزارش ها می رسانند که شمار قربانیان حملات هوایی روسیه در شمال سوریه به 81 نفر رسیده و از این میان حداقل 52 تن آنها افراد ملکی هستند. نهاد نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است می گوید 23 جنگجوی جبهه النصره و 6 شورشی دیگر در اثر حملات تیاره های روسیه بر یک ساختمان در نزدیک یک بازار مشهور در ولایت شمال غربی ادلیب کشته شدند. جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه می باشد از این ساختمان استفاده می کند و محکمه دینی و زندان این جبهه هم در همین ساختمان موقعیت دارد. 52 تن دیگر به شمول افراد ملکی و زندانیان هم کشته شدند. در میان آنها حداقل یک طفل و دو زن نیز شاملند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. غزنی آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2. بامیان آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 11. و فیض‌آباد آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همیرا الکوزه پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. اجلاس چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین امروز در اسلام آباد برگزار می شود.
اشتراک امریکا و چین به یک نوع آوری در طرز گفتگو هست، اما با آن هم وقت است که در موردش ابراز نظر قطعی شود.
یکی از کارشناسان افغان بود. رئیس جمهور افغانستان در بازدید از ولایت ننگرهار روی مبارزه جدی با داعش تاکید کرد.
داعش امو خاوری که زای نلری مرگ غواړو.
در ادامه برنامه مطالب برخی روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. پلیس کابل میگوید که در جریان حدود 3 هفته اخیر صدها تن را به اتهام جرایم جنایی در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. در رنگ های زندگی یک پیرزن فقیر خیمه‌نشین در کابل از زندگیش قسم می کند.
می نان نیست و چوب نداریم، زیر خیمه استیم. یک ریز سفید از دست و زوری سفید چیشه و دستکایش می لرزه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین امروز در اسلام آباد گرده هم میآیند و روی ایجاد یک نقشه را برای مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان صحبت میکنند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است امیدواری ها از این نشست به این سبب موجود است که آمریکا و چین بر اساس یک میکانیزم روی عملی شدن تعهدات پاکستان نظارت میکند. زرغونه منگل گزارش میدهد.
نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین امروز در اسلام آباد به هدف اثرگیری روند صلح و ایجاد یک نقشه راه برای مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان دایر می شود. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان حکمت خلیل کرزی ریاست هیئت افغان را در این نشست به عهده دارد و ریاست جانب پاکستانی را اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان عهده دار است. نمایندگان طالبان در این نشست چهار جانبه شرکت ندارند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است به این دلیل امیدوار نتایج این نشستند که ایالات متحده و چین بر اساس یک مکانیزم روی عملی شدن تعهدات پاکستان برای تقویت امنیت در افغانستان نظارت می کنند. ولی شماری از کارشناسان افغان به این نظرند که هنوز وقت است در مورد نتایج این نشست ابراز نظر کرد و زیاد امیدوار بود. عبدالباری عارض، یک کارشناس امور سیاسی افغان، میگوید حضور امریکا و چین در این نشست چهار جانبه می تواند مؤثر باشد، ولی هنوز قبل از وقت است امیدواری های از این نشست داشت.
از مقدمه که کنفرانس چنان برمی آید که باید امیدوار کننده باشد. این کنفرانس امیدها را تازه کرده، اما متوجه باید بود که نتایج آن باید به دقت بررسی شود که چی نتایج را برمیاره. شکی نیست که اشتراک امریکا و چین یک نوآوری در طرز گفتگو هست و شاید تضمین های هم در قبال داشته باشد، اما با آن هم وقت است که در موردش ابراز نظر قطعی شود.
نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به هدف صلح افغانستان در اسلام آباد در حال دایر شده است که طالبان به دو گروه عمده، یکی بر رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر بر رهبری ملا رسول تقسیم شده اند.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. شنیدید که اسلام آباد امروز میزبان نشسته چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید در این نشست چارچوب به میان خواهد آمد تا بر اساس آن چگونگی تطبیق تعهدات پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان نظارت شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این نشست یک استراتژی نیز برای گفتگوهای صلح مشخص خواهد شد. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در نشست اسلام آباد برای گفتگوهای صلح استراتژی مشخص تعیین خواهد شد و در مورد اینکه پاکستان، چین و آمریکا در این گفتگوها چه نقشی داشته باشند بحث می شود. آقای هاشمی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت متحدین بین المللی افغانستان از طرح حکومت این کشور مبنی بر نظارت از تعهدات پاکستان حمایت کرده اند.
مشکل کلان ما در گذشته می بوده که تعهدات سپرده می شده ولی در عملی شدنش کوتاهی می آمده. حالا این مکانیزم تثبیت که وجود داشته باشه می خودش برای ما کمک میکنه تا ما راهی را پیدا کنیم. پاکستان اگر میگه که ما فلان کاری را انجام میدیم، یک مکانیزم وجود داشته باشه که از جانب کشور سومی او تثبیت شده بتانه که این امیدواری را بر ما زیاد میسازه.
در این حال یک منبع معتبر گفته است که از اسلام آباد خواسته خواهد شد تا حداقل چهار گروه طالب مسلح را در گفتگوی صلح حاضر کند. این منبع گفته است که تا ماه حمل به پاکستان مهلت داده خواهد شد تا گروه های ملا اختر منصور، ملا محمد رسول و عبدالقیوم زاکر و همچنان شبکه حقانی را به گفتگوهای صلح آماده سازد. حکومت افغانستان می گوید اگر گروهی از طالبان به اشتراک در گفتگوهای صلح حاضر نشود، به هماهنگی پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا در برابر آنان عملیات صورت خواهد گرفت.
فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی
مرگومیری مادران.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت‌های خبری رادیو آزادی پس از چاشت روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 عصر پخش می‌شوند. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را داریم. اسلام آباد امروز میزبان یک نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان است. در این جلسه نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین اشتراک میکنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در جریان بازدید از ولایت ننگرهار بر مبارزه جدی با داعش تاکید کرد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز زیمبابوه را شکست داد. لوی دریستیز پاکستان جنرال راحیل شریف اطمینان داده است که هر نوع تهدید بر تمامیت ارضی عربستان سعودی منتج به عکس العمل جدی اسلام آباد خواهد شد. گزارش ها می رسانند که شمار قربانیان حملات هوایی روسیه در شمال سوریه به 81 تن رسیده و از این میان حداقل 52 تن آنها افراد ملکی هستند. و نیروهای امنیتی ترکیه 32 عضو مسنون پی‌کی‌کی یا حزب کارگران کردستان را در جریان اخیر هفته کشتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت مجله خبری همکارم جعفر احمدی نگاهی دارد بر مطالب برخی از روزنامه‌های منطقه و غرب در باره افغانستان.
برگزاری نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان توجه روزنامه‌های منطقه و جهان را به خود جلب کرده است. این نشست امروز به اشتراک نماینده‌های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می‌شود. روزنامه واشنگتن پست به نقل از شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته است که نماینده‌های چهار کشور در این نشست روی نقشه راه برای مذاکرات صلح بحث خواهند کرد. به نوشته روزنامه، در جریان مسافرت ماه گذشته جنرال راحیل شریف، لوی دریستیز پاکستان به کابل، روی برگزاری این نشست توافق صورت گرفت. روزنامه در ادامه نوشته است در گفتگوهای امروز طالبان شرکت ندارند. واشنگتن پست می نویسد این گروه از حدود 15 سال به این سو علیه حکومت افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار است می جنگد و اخیراً حملات خود را افزایش داده است. به نوشته روزنامه جنگ بر سر قدرت در میان گروه طالبان سؤال را به وجود آورده که اگر روند گفتگوهای صلح از سر گرفته شود، کی به نمایندگی از شورشیان در این مذاکرات شرکت خواهد کرد؟ روزنامه تمپا بی تایمز هم به این نشست توجه کرده و نوشته است گروه های جامعه مدنی افغانستان خواهان گفتگوی صلح فراگیر شدند. به نوشته روزنامه سونیا اسلمی، یک عضو کمیته موسوم به گرداننده گفتگوهای مردم افغانستان پیرامون صلح، نوشته که شرکت زنان در پروسه صلح برای موفقیت این روند ضروری است. روزنامه در ادامه به نقل از اسلمی می نویسد حکومت افغانستان باید این مسئله را در اولویت قرار بدهد. روزنامه دهندو چاپ هند با اشاره به برگزاری نشست چهار جانبه در اسلام آباد نوشته است این باور وجود دارد که پاکستان در میان گروه طالبان از نفوذ برخوردار است. بنوشته روزنامه در ماهای اخیر روابط میان کابل و اسلام آباد متشنج بوده است. روزنامه می نویسد افغانستان و پاکستان از دیر زمان به این سو یک دیگر را به پشتیبانی از طالبان و دیگر شورشیانی که در امتداد سرحد دو کشور فعالیت می کنند متهم کرده است. روزنامه نوشته است بسیاری از افراد باور دارند که رهبران طالبان در شهرهای پاکستان به شمول کویته و پشاور در نزدیکی سرحد با افغانستان مستقرند. و روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان می نویسد در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد، حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجه افغانستان ریاست هیئت افغانی را به عهده خواهد داشت. به نوشته روزنامه، مقام‌های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین روی یک نقشه راه برای مذاکرات صلح بحث خواهند کرد.
ساعت 7:50 از صبح به وقت کابل شد. مجله خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. رئیس جمهور افغانستان در دیدار از ولایت ننگرهار روی مبارزه جدی علیه داعش تاکید کرد. آقای غنی دیروز به ولایت ننگرهار رفت و به باشندگان این ولایت اطمینان داد که حکومت برای تامین امنیت ننگرهار تلاش بیشتر به خرج میدهد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی همچنان از مقامهای محلی خواست اقدامات جدی را علیه غاصبین زمین در این ولایت روی دست بگیرند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور غنی در دیدار دیروزش از ننگرهار روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت تاکید نموده و به باشندگان این ولایت اطمینان داد که حکومت برای تامین امنیت تلاش جدی می کند. آقای غنی گفت وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی در بخش مبارزه علیه داعش در ننگرهار تلاش های زیاده را به خرج دادند.
داعش امو خاوری که زای نلری مرگ والو همستانک زای سب امت مر سب پدی برخی که دیر کارو نکریدی زور نمانه نکو اما اوس پچینگ لاس وزیری سب عملیاتو نده ترتیب که و لستر پگت او دوام برکی او بمباری تا دوام برکی.
دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت ننگرهار و اطمینان دهی وی از تلاش های حکومت برای مبارزه علیه داعش در این ولایت در حال صورت گرفته است که از گسترش فعالیت های گروه دولت اسلامی در این اواخر در مناطق مختلف ننگرهار گزارش های زیاد منتشر شدند. آقای غنی در جلسه ای که در آن مقامات و بزرگان قومی زون مشرقی یعنی ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان حضور داشتند، از مقامات امنیتی خواست برنامه های را که برای تامین امنیت در این مناطق تهیه شدند عملی سازند. رئیس جمهور غنی همچنان در جریان سخنرانی دیروزش در ننگرهار از مقامات این ولایت خواهان اقدام جدی در بخش واپسگیری زمین های غصب شده گردیده و خطاب به یکی از مقامات امنیتی چنین گفت.
زده غصب تحمل نلرم لست ده چول و غاصبین ده کانال واخله چول بانده لمحکمه نه امر ده اصار واخله که توانه نلره جنرال ده افغانستان جکسماتو وای چه نیسم کوای.
این بیانات آقای غنی در حال ایراد شده است که گفته می شود زمین های زیاد در ولایت ننگرهار از سوی زورمندان محلی غصب شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قماندانی امنیه کابل میگوید که در جریان حدود 3 هفته اخیر صدها تن را به اتهام جرایم جنایی در کابل و برخی از ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. این افراد و برخی اسناد و شواهدی که جرایم آنان را مشخص می سازد به روز یک شنبه در مقر قماندانی امنیه کابل به خبرنگاران نشان داده شد. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
قماندانی امنیه کابل در پیوند به اختطاف، سرقت، انتقال اسلحه، خرید مواد مخدر و جرایم اخلاقی 411 تن را در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. قماندان امنیه کابل این متهمین و برخی شواهد و اسناد را که نشان دهنده جرایم آنان است روز یکشنبه به خبرنگاران نشان داد. عبدالرحمن رحیمی در مورد چنین گفت:
در سه هفته که گذشت تعداد 411 نفر مظنونین در 183 واقعه جرمی گرفتار شده، 8 نفر اختطافچی، 28 نفر مظنون در 16 واقعه قتل، 73 نفر در 59 واقعه سرقت، 13 نفر مظنونین در واقعات قتل طریقی.
عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل افزود که در میانه بازداشت شدگان افرادی نیز شامل هستند که پلیس از دیر مدت در تلاش بازداشت آنان بوده است. این در حالی است که باشندهای کابل همواره از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت نموده و مشکلاتشان را نیز در مورد با پلیس در میان گذاشتند. مردم میگویند که این جرایم از مثالهای واضحی است که پلیس با بازداشت عاملین آن موفق شده است، با آنکه به گفته آنان برخی از جرایم دیگر نیز وجود دارد که پلیس نتوانسته تاکنون آن را کشف و عاملین آن را بازداشت کند. در این حال کارشناسان افغان میگویند که حاکمیت قانون و بلند بردن مهارت‌های کشفی پلیس میتواند سطح جرایم را کاهش دهد. فقیر محمد فقیر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو زاده چنین گفت:
قوانین خود تلونو د نظم ساتل لپاره رمالتکیږي. وقتی که
قوانین برای حفظ نظم جامعه ایجاد می شود، زمانی که قوانین مراعات نشود به همان اندازه سطح بی‌نظمی افزایش می یابد. اما اگر قانون به گونه دقیق تطبیق شود و مقامات امنیتی ما به موقع رسیدگی بتوانند، در آن صورت به نظر من ما شاهد کاهش چنین واقعات خواهیم بود.
اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید می کنند که فراهم سازی زمینه کار برای مردم به خصوص جوانان می تواند سبب کاهش جرایم جنایی شود. در این حال مسئولان امنیتی میگویند که برای جلوگیری از جرایم جنایی در شهر کابل و سایر ولایت افغانستان تلاش هایشان را بیشتر ساختند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 296.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
رنگ های
زندگی.
خاله جان نامتا میگی؟
نیخ.
مشکلتا بگو، چی مشکل؟
مشکلم دگم این نان نیست و چوب نداریم، زیر خیمه هستیم. الای چوبه چیز نیست که بخورن، ما اصلا بیرو ما گشنه و تشنه. دین کوچا میریم یک قیقه نان میگیریم، اون مورا لاکوت میکنیم، چیزا که نیست که بخوریم. این حالا یک ری سفید است، دست و زوری سفید چی شو دست کاش میلرزا. اگا میگم اجبارو کار کن، میگه نیمه نمیتانم، سینیشه گرفته. خودم مریض است و مصابم خراب است، پیسی دوا نیست که برم دوا بگیرم.
خاله جان شما در کجا زندگی میکنین؟
این حالا ما در خیمه گذارت میکنیم. نگه چطور کنیم؟ پار سال دو نفرک طفل ما مرد عدست خونک، چوب نیست، یک شاخ چوب می نیست که نال دیگر دار بدیم، کوره چه رقم بسوزانیم.
چرا در خیمه زندگی میکنیم؟ قبلا در کجا زندگی میکدیم؟
پیش یک خانمانی بود، وقتی که جنگ شد رفتیم پاکستان، 15-20 سال و جتیر کردیم، پس ایجا آمدیم. نال نی زمین داریم نی ملک داریم، چطور کنیم دگه؟ نال نایلاج هستیم که زیر خیمه اینمه تو گزارت کنیم دگه. به خدا از ارسون شو میای، از ارسون شونه بی بی لب جوی مردار، جای کلان نیست که گشت و ککا ماستی کنن بیشینن، نشت و ککا میرن در کوچا پسی نقی نقی نان که بیاش علاقوت و ماشیه. و بچیم از حکومت خما کمک ندیدیم، گوه میک داگان دانه اینمی چیزا که میاد تو جارا که یک چیزا که بنام خدا میفامن که لب سرک از اون مورو میتندگه، خود حکومت خما را نداده کمک نشدن.
از این خیمه او خود تیر میشه، چطور میکنین زمستان؟
خیناله دگه کت تلپر باشه که جور کنیم، امورو چوبای لگ لگ باشه که رسته این خانه ما رو جور کنیم. که چیز نیست، پیسی خوردن نیست، پیسی نان نیست، چی بخریم؟ از او چی کنیم؟ تلپر علمه علا بای که 12 ساعت یا گزارون کو پیسه که ما رو بخریم.
بچه جوان ندارین؟
بچه جوان دارم شکر، زن کردن اون اقیقا گر پیدا میکنن با موزنهای خود، جدا هستن، اون رشتبدار هستن. با خدا این دیزی بود نفسم بند شده بود در دست خونم، یک پتور چی کنه آدم؟ او رو ریستفید پرتور ما پرتم، او رو دگه پرتم. الهی شکر یک دختره که ماز بیوه سرما افتیده سه چار تا اشتک خود اینال غم از او رو بخورم از خود بخورم.
این بخشی از سلسله رنگ‌های زندگی را همکارم شمیلا جاوید در کابل تهیه کرده بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
اسلام محمد از لوگر نوشته است پاکستان گروه های جنگجو را به چند دسته تقسیم کرده و اکنون می خواهد که یک گروه ضعیف را روی میز مذاکره حاضر کند و از کشورهای ناظر امتیاز بگیرد. کریم از غزنی نوشته است حکومت افغانستان باید در نشست اسلام آباد به پاکستان کدام امتیازی را که پاکستان مسئول سیاست دوگانه اش را به دست آورد قائل نشود. و عبدالحنان قادری از قندهار نوشته است پاکستان نمی خواهد که صلح در افغانستان برقرار شود و این مسئله کدام تازگی ندارد. تا زمانی که پاکستان در پروسه صلح افغانستان صادق نباشد این بحث ها نتیجه نخواهد داد.